درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي دی وی بلې پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان ستاسو په خدمت کې د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. په دې ساته خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې یو طالب پلاوی نن کابل ته راځي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر په حیرانوونکي ډول مخ په زیاتېدو دی، خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازدیګر په کابل کې لمیشت اروپایي سفیرانو سره د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همداراز د سولې د مرکشي پلاوي د غړیو د ټاکل کېدو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم به نن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي سي، او په نړۍ کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 6 لک ته رسیدلی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازدیګر په کابل کې له میشتو اروپایي سفیرانو سره د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همدارز د سولې د مرکزي پلاوي د غړو د ټاکلو په اړه خبرې وکړې. د ارګل خبر پاڼې سره سم د اروپایي هیوادونو سفیرانو د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت تدابیر وستایل او له افغانستان سره په دې برخه کې مرستې ته تیاری وښود. افغانستان د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په درې لویدیځو ښارونو کې تیره اونۍ په ګرځېدو راګرځېدو بندیز ولګو، او نن د پلازمینې کابل په شمول په یو شمېر ښارونو کې محدودیتونه او وضع کوي. له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د اروپایي اتحادیې سفیر د اروپایي هیوادونو د سفیرانو په استازیتوب له طالبانو سره د خبرو اترو او په دې برخه کې د اندېښنو یادونه وکړه. ویل چې افغانستان اوس تر بل هر وخت یووالي ته زیاته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای پرون یې د کورونا 14 مثبتې پیښې ثبت کړې. د دې وزارت د ویندوی وحید معیار په وینا د هرات ولایت په لابراتوارونو کې 8 نمونې یا سمپلونه معاینه شول چې 14 مثبت او 14 نورې منفي وو. ډاکټر معیار وایي چې په مثبتو پیښو کې 12 په هرات او 3 په فراه ولایت پورې تړاو لري. له دې جلا پرون یو مثبته پیښه په غزنی کې تایید شوه چې ورسره په افغانستان کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 104 تنو ته ورسید. په دغو کسانو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هغه 4 سرتیری شامل نه دي چې په دې وروستیو کې له بهر افغانستان ته راغلي وو او له نورو پوځیانو جلا ساتل کیږي. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم بانن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي سي. د افغانستان حکومت له کابل خاریانو غوښتي چې د درملو، طبي خدماتو یا خوراکي موادو د رانیولو په شان له ضروري کاره پرته له کوره ونه وځي. له کورونا سره د مبارزې بیړنۍ کمیټې ویلي دي چې ټولې دولتي ادارې به د درې اونیو لپاره بندې وي، خو یوازې به روغتیایي مرکزونه، د ښاروالۍ تنظیفات، له کورونا سره د مبارزې کمیټه او امنیتي ارګانونه کار ته دوام ورکوي. بانکونه، صرافۍ، نانوایانې او د خوراکي موادو پلورنځي هم اجازه لري چې فعالیت ته دوام ورکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په نړۍ کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 6 لک ته نږدې سو. پرون په دې وایرس د اخته کسانو تر ټولو زیاتې نوې پیښې د امریکا په متحده ایالاتو کې ثبت شوي، خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا ایټالیا ورکړ. پرون په امریکا کې نږدې 15,000 نوې پیښې ثبت شوي، خو په ایټالیا کې چې اوس د کورونا په وایرس د اخته کسانو د شمیر له پلوه تر امریکا وروسته دوهم ځای لري، نږدې 6,000 نوې قضیې ثبت شوي. خو د هیواد په عین حال کې وویل چې 919 تنه په دې وایرس تازه امړه شوي دي. د دغو کسانو له مړینې سره تر اوسه پورې په ایټالیا کې د کورونا په وایرس تر 9,000 زیات کسان مړه شوي دي. پرون په جرمني کې د کورونا وایرس نږدې 10,000 او په هسپانیا کې تر 6,000 ډېرې پیښې تایید شوې. په عین حال کې تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 1,200,000 زیات کسان ښه شوي دي. په سربیا کې محکمې یو تن په دې خاطر په درې کاله حبس محکوم کړ چې د کورونا وایروس د نه خپرېدو په خاطر یې د ځان د تجرید یا له نورو خلکو څخه د جلا کولو امر نه و عملي کړی. د سربیا دولتي تلویزیون پرون وویل محکمې دا پریکړه د دې هیواد د ختیځ په دیمیتروګاروف ښارګوټي کې په هغه غونډه کې وکړه چې د ویډیو له لارې دایره سوې وه. ټاکل سوې وه چې پرون د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د مقرراتو د سرغړونې په خاطر دوی ورته محکمې د سربیا د ختیځ په یو ښارګوټي کې اوسي. په سربیا کې لږ تر لږه 112 تنه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روغتیایي اصولو او مقرراتو د نه رعایتولو په خاطر په توقف کې دي. او وروسته خبر همدا چې څلور روسي لوبغاړي چې دوی د المپیک د سرو زرو د مډال ګټون کې دي د ډوپینګ په جرم تورن سول. په اولمپیک د سرو زرو د میډال ګټون کې اندري سولینوا چې د 2008 میلادي کال په اولمپیک کې د لوړ توپ اتل و او انتینی انتیو خوخچې د 2012 میلادي کال په ژمنۍ اولمپیک سیالیو کې د 4000 متر خوندونو د تریدو په مسابقه کې اتل سبې و د مناسبې موادو د کارولو له تورونو سره مخامخ دي. د دوه قضیو په اړه به د سپورتي سرغړونو په ځانګړې محکمه کې پریکړه وسی، خو تر اوسه پورې د هغوی د محکمې لپاره نیټه نه ده ټاکل سوې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې آدرس یې دی ازادي رادیو ټکی کام کې واوري او هم ولولئ. وړاندې به واوري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله په لړ کې یو طالب پلاوی نن کابل ته راځي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی
ابتدایي مذاکرات د پاره د بندیانو خلاصون ډیر اړین دي.
افغان حکومت په کابل کې د کورونا وایروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف سخت قواعدات اعلان کړل. د کابل والی یعقوب حیدری
تعطیل تمام ادارات دولتی در سطح شهر و ولسوالی های ولایت کابل به استثناء وزارت محترم صحت عامه، منصوبین قوای مسلح و نظر به لزوم دید رهبری وزارتخانه ها و اداراتی که به فعالیت ایشان نیاز مبرم می رود.
تر اوسه په نړۍ کې په کورونا وایروس 20,000 کسان مړه شوي دي. بهرنیو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. کره تر پای سره ملتیا وکړئ. دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واوري. د دغه یو سات نیم سات دوهمه نیمایي د کور کلی او همدارنګه د ګوډي اچار 19 پروګرامونو ته ځانګړې شوی. اوس هم د سر موضوع د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله په لړ کې یو طالب پلاوی نن کابل ته راځي. د بندیانو تبادله چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو په موافقه کې پریټینګار سوی بین الافغاني خبرو ته لاره هواروي. د بندیانو د تبادله په سر د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لا هم یو لړ اختلافات شته، خو ویل کیږي چې پر دې موضوع د دواړو خواوو مخامخ خبرې کولای شي چې ستونزه حل کړي. اسمت سروانی پاړه راپور کوي.
د بندیانو د تبادله او د طالب بندیانو د تصدیق او تایید لپاره به د ډیډلې یو پلاوی د کابل تراشي. د پلاوی په داسې حال کې کابل ترازی چې د افغانستان حکومت د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړ. د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي د بندیانو تبادله به د بین الافغاني خبرو لپاره لار هوار کړي. د دې وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ابتدایي مذاکرات د پاره د بندیانو خلاصون ډیر اړین دي. کله چې نمړی تبادله پای ته ورسېدل او د طالبانو خوار د مخ خپل مذاکراتي ټیم اعلان کړی دی چې هغه په قطر کې ناشتي چې رهبری املا برادر اخون کی او دوم لیس در اوسه پر د دوی د خواسته نه اعلان شوی. دا هو هغه ماین ټیم دی هغه هلته تیار ناشتي د سیاسي مذاکرات لپاره څنګه چې د امریکایانو سره تقریبا 3 مذاکرات مخته بوتلل همدغه ټیم دی. ممکن په ترکیب کې به دا هغه هم څه تغییر او تبدیل راځي، خو رهبری به د دغه د دوی د سیاسي دفتر مشر یا طالبان د تاریخ مرستیال ملا برادر خون مخته بیایي او د دې خواسه هم اوس چې کوم لیس لانسوي دی یا د مذاکرات لپاره کوم ټیم اعلان شوی دی چې پراس کې شاغلی معصوم ستانکزای دی. نو کله چې دغه نوملي تبادله پای ته ورسیدل، یعنی د بندیانو د خلاصون نړۍ شروع شول، په مذاکراتي ټیم باندې بهر ته خبري کیږي. پیلند لپاره خو په دې باندې موافقه شوې ده چې په نوملي قدم کې به د بندیانو تبادله یا خلاصون د دواړو طرفینو نه شروع کیږي ان شاء الله.
لبلی خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان له لوري له طالبانو سره د مرکه چی پلاوی د لیست اعلان هرکلی وکړ. خلیل زاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، غواړم چې د افغانستان حکومت د سیاسي مدني ټولنې مشرانو ته په رایو ځای کېدو مبارکي ووایم. دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره یو هر اړخیز مرکه چی پلاوی جوړ کړی. د اسلامي جمهوریت پلاوی د ملت حقيقي رنگارنګ منعکسوي او شذو ته ونډه ورکړي ده. د طالبانو د 15 کسیز پلاوی چې نن کابل ته راځي مشيبه عبدالحمید اخونزاده کوي چې د طالبانو د واکمنۍ په محل مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وو. طالبان تاکید کوي چې پلاوی به یوازې د بندیانو په اړه خبري وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د پلاوی دنده یوازې تخنیکی او د بندیانو په خلاصون پوری محدود ده. د بندیانو د خلاصون مسأله او د افغانستان د حکومت له لوري د مرکه چی پلاوی د نمونو اعلان د بین الافغانی خبرو لپاره مهم بلل کیږي. تاکل شوی و چې د افغانانو ترمنځ خبري د مارچ په لسمه پیل شي، خو د دې لپاره چې له یوې خوا د دولت مرکه چی پلاوی نو تاکل شوی او له بلې خوا د بندیانو د خلاصون پر سر اختلاف دوام وکړ، تر اوسه دا خبري نه دی پیل شوی. طالبان د افغانستان د حکومت له زندانونو څخه د خپل 15,000 بندیانو د خوشی کېدو غوښتن کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو 100 بندیان به تر سه شنبه پورې چې د مارچ 1 ده په مشروط ډول خوشی کړي.
و موریدل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې یو طالب پلاوی نن کابل ته راسي. دا هم اوري چې د افغانستان د حکومت له لوري له طالبانو سره د مرکچی پلاوی د لیست له اعلانېدو وروسته هیله پیدا شوې چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره اصلي خبرې پیل شي. اسمت سروان په دې موضوع د سیاسي چارو له نظر خاوند عبدالکریم حقیار سره مرکه کړې ده. حقیار په پیل کې په دې اړه چې د حکومت له لوري د پلاوی د لیست اعلان څومره مهم دی نظر څرګندوي.
زه فکر کوم په مجموع کې دغه یو مثبت ګام ده. لډیر وخت د افغانستان خلک او نړیوال د ته منتظر وو او د یو کار پیل یو شرطه باید وسی. نو په هر حال باندې زما په اند پرته لدی چې پر اشخاص او افراد باندې وغږیږو او په تجربه باندې وغږیږو، دلته په مجموع کې د افغانستان د قومونو د افغانستان کې د موجودو ډلو او احزابو نسبی حضور شته. هغه څه چې ورڅخه تمه کده په هغه ډول ممکن نه وي، ولی په هر حال د افغانستان کی موجودو کشمکشونو ته په پام سره زه فکر کوم دغه یو خې اقدام ده او دغه لیست چې اعلان شوی دی فکر کوم کولای شي له افغانستان له طالبانو سره د میستر شاه او لومړی خبري پیل کړي.
حقانیت په فکر کوي چې په افغانستان کې بیلابیل خوای به دا ومني، ځکه چې مختلف ګوندونه دي، مختلف ډلې دي او خواوی دي، هر یو غوښتنه لري، هر یو وایي چې د دوی استازي باید په هیئت کې وي.
زما په نظر د افغانانو لپاره مهمه ده چې په یو میز باندې راټول شي، هغه کدي طالبانو کسان دي او یا هم د افغانستان د دولت په استازیتوب باندې دغه یو کسان هلته ځي. مهمه ده چې دوی یو د بل نظریات واوري، هغه مطالعه کړي، دا معلومه شي څوک څه غواړي، مشکل چیرته ده، پر څه سره جوړیږي، او بل اخره دا پیدا کړي چې پر څه سره جوړېدلای شي. نو دا بیا په مجموع کې د دغه یو سکسیز ایحات او د طالبانو لخوا د کسانو په درایت او په تجربه او په سیاسي درک پوری تړاو لري او اړه لري. ک دوی دغه اشخاص او افراد خصوصا د دولت کسان هر یو په خپل وار سره خپلې ګټې مطرح کړي یا د خپل نفوذ الته وغواړي چې رامنځته کړي یا اثر یې وښيي، بیا به ممکن مشکلات رامنځته کړي. ولیکه ټول یو کسان په یوه خوله د افغانستان له ملي ګټو څخه دفاع وکړي او هم طالبان هم په خپل وار سره د افغانستان د خلکو د خیرازی لپاره خپل نظریات وړاندې کی او پرغه باندې ټینګار وکي، بیا فکر کوم مشکلات بنوي بی. خدا هم نسم ویلای چې دغه لومړی مذاکرات به کاملا بې ستونزې وي، ستونزې به خامخایي، او زه فکر کوم چې دا به لومړنی هیات نه وي چې ګوري او په دې ممکن په وار وار سره دغه هیاتونه سره تبادله سي او راسي ولاړ سي.
ل عبدالکریم حقیار سره مو د اسمت ساروان مرکه اوریدله. طالبان څنګه له یوې تورستي ډلې چې هیڅ هیواد نه غوښتل تماس ورسره وساتي په داسې یوه ډله بدل سول چې اوس امریکا ورسره سوله کوي؟ د هغه سوال دی چې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پرې یو راپور کې ورته کتنه کړې. د دې راپور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د 1990 لسیزې په ورستیو کلونو کې امریکایي شرکت یوناکل هڅه وکړه چې له طالبانو سره د غازو د پایپ لاین توافق ترلاسه کړي. دا لومړی ځل و چې امریکایانو د طالبانو له سخت دریځ رژیم سره د سوداګرۍ هڅه کړې وه. نړیوالې ټولنې دا رژیم په رسمیت نه پیژانده. په 1990 کال کې یوناکل حتی لوړ پوړي طالب غړي د امریکا ټیکساس ایالت ته بوتلل او ورسره د یو توافق هڅه یې وکړه. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا اوسنی استازي زلمی خلیلزاد په 1980 کال کې د پخوانی امریکایي ولسمشر رونالد ریګن د دورې پر مهال د دې هیواد په بهرنی چارو وزارت کې دنده ترسره کړې وه او په 1990 کال کې د دې شرکت سلاکار و. یوناکل شرکت اوس فعالیت نه کوي. خلیلزاد له طالبانو سره د ټیکساس په مرکزی ښار هیوستن کې ولیدل او په علني توګه یې هغه مهال د دې افراطي ډلې ملاتړ وکړ. د په 1990 کال کې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې ولیکل طالبان د امریکا پر ضد هغه سي اسلامي سخت دریځ نه عملي کوي لکه ایران چې کوي. دوی د سعودي غوندې دي. په 1990 کال کې د پایپ لاین په اړه مذاکرات هغه مهال ناکام شول چې القاعده شبکې په افریقا کې د امریکا پر دوو سفارتونو حمله وکړه. د اوسامه په مشرۍ دغه تروریستي ډلې له سودان افغانستان ته کډه وکړه او هلته له طالبانو سره خوندې ځایونه وموندل. ناببره طالبان د امریکا له اقتصادي شریکانو څخه په نړیواله منفوره ډله بدل او د امریکا له اقتصادي بندیزونو او هوایي عملیاتو سره مخامخ شول. خو اوس له 19 کلونو خنړی جګړې ورسته طالبانو د امریکا د احتمالي ملګری په توګه یو ځل بیا خپل ځای موندلې دی. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 نیټه یو موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې په افغانستان کې د امریکا اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودل بلل سوی دی. دا موافقه افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته یو محل ویش ټاکي او په بدل کې له طالبانو د امنیت په برخه او له افغان حکومت سره د سیاسي جوړجاړي په برخه کې د خبرو ژمنې غواړي. طالبانو تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي کړې. طالبانو ویلي د ښځو حقونه به خوندي وساتي خو یوازې هغه مهال چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سرغړونه نه وي. شنون کې وایي د دوی دا خبره په دې معنی ده چې ګواکې په تیرو 13 کلونو کې د ښځو یو شمېر ترلاسه کړي حقونه به کم کړي. ډیری افغانان د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو لپاره د مذاکراتو له لارې د یو حل ملاتړ کوي خو نه په هره بیه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان حکومت په کابل کې د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په هدف سخت قواعدات اعلان کړل. چارواکي د کابل ښاریانو غواړي چې له اړتیا پرته له کورونو څخه نه وځي. د کابل ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند سوی او دغه شان په دې ښار کې دولتي ادارې هم د درې اونیو لپاره رخصت سوی. اکرام الله اکرام راپور لري.
په پلازمینه کابل کې د راتلونکو اونۍ د شنبه لورځې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سخت قواعدات وضع شول. د دغه اعلان په اساس بټول دوکانونه د خلکو پر مخ تړلې وي، خو هغه د لومړنۍ خوراکي موادو لوی دوکانونه چې د خلکو د اړتیا وړ مواد پلوري او هغه هوټلونه چې کورنۍ ته پاخه خوراکي مواد انتقالوي به د کابل ښاریانو پر مخ خلاص وي. دغه شان بخاري بسونه او هغه واړه موټر چې ل څلورو کسانو زیات پکې ځایږي هم نشي کولای په دې خار کې تګ راتګ وکړي. د دې ترڅنګ حکومت امر کړی چې باید د قصابۍ مالونه له خار بیرون حلال کړي شي. همدغه شان زیارتونه، پارکونه، حمامونه، مدرسې، ښوونځي او د لوړو زده کړو تحصیلي موسسې هم باید وتړل شي. د کابل او ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند شوی او د دې ترڅنګ په دې ښار کې دولتي ادارې هم د دریو ونیو لپاره رخصت شوې دي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری چې د جمعې په ورځ په دیاړه په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل
تعطیل تمام ادارات دولتی د عامه وزارت د غشن امنیتي او یو شپنوري ادارې چې د وزارت د رهبری په اساس فعالیت ته اړتیا لیدل کې نه دی رخصت. نور ټول دولتي ادارې په کابل ښار ولسوالۍ کې لک تر لګه درې اونۍ رخصت دي.
روغتیایي مرکزونه، درملتونونه، امنیتي ادارې، د کابل ښاروالۍ د تنظیف برخه، د کورونا وایرس سره د مبارزې اداره، بانکونه، صرافي او ننوي د روغتیایي تدابیرو نیولو ته په کتلو له دې امره مستثنا دي. د افغان حکومت د دغه پریکړې په اساس د کابل ښار اوسیدونکي یوازې کولای شي له روغتیایي خدمتونو، لومړنیو خوراکي توکو او له یو بل سره د همکارۍ لپاره له کور څخه بیرون شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي که هر څوک له دې پریکړې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي.
موږ له خلکو غواړو چې د اړتیا په صورت کې له کورونو څخه راووزي او کنه کور کې پاتې شي. د خپل صحت لپاره که څوک په دې برخه کې د قانون خلاف عمل وکړي پر وړاندې به یې قانوني چلند وشي.
له دې وړاندې په هرات، نیمروز او فراه ولایتونو کې هم په ګرځېدو بندیز لګېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 490 ته رسېدلی چې 4 یې په کابل کې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا که خلک روغتیایي لارښوونو ته جدي پاملرنه ونه کړي احتمال شته چې د افغانستان 25 میلیونه وګړي په دې وایرس اخته شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د جمعې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل که وضع شوي اقدامات عملي شي په کورونا وایرس د اخته کسانو کچه به کمه شي. اکرم الله اکرم، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم په کورونا کې پاتې کیږو. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر په حیرانوونکي ډول مخ په زیاتېدو دی. اوس په دې وایرس تر 15,90,000 ډیر کسان اخته دي، 20,000 ورڅخه مړه سوي هم دي. په کورونا وایرس تر ټولو ډیر کسان په امریکا کې اخته سوي چې تر 100,000 اوړي. ورپسې ایټالیا ده. په کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مړینې هم په ایټالیا کې سوي. تر پرونه ناوخته پورې په ایټالیا کې تر 9,000 زیات کسان مړه سوي دي. چین چې د دې وایرس سرچینه ده، په کورونا وایرس د اخته کسانو او همداراز د مړینو د شمیر له نظره دریم هیواد دی. په دې اړه نور جزئیات د اسمت سروان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس په چټکه خپرې شي، د روغتیا د نړیوالې ادارې عمومي رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسیس خبرداری ورکړ چې دا وبا په استثنایي ډول خپرې شي. د دې ناروغۍ د خپرېدو له کبله د امریکا د ونډو ارزښت لوېدلی او د تیلو بیه هم خورا ټیټه شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د روغتیا وزیر مټ هانکوک پرون اعلان وکړ چې د دوی معاینه وشوه چې په کورونا اخته دي. ښاغلی جانسن له هغو خلکو مننه وکړه چې له کوره کار کوي. له هر هغه چا مننه چې د دې وایرسو د مخنیوي لپاره له کوره کار کوي. دا د کورونا وایرسو په وړاندې د بریالیتوب لار ده. د بریتانیا د روغتیا وزیر وویل چې دفتر ته نه ځي خو خپل کار له کوره کوي. زه له څو ورځو راهیسې په کور کې یم. که هر څوک له کوره کار کولی شي باید له کوره کار وکړي. زه د کورونا وایرسو خفیف اعراض لرم. معاینه مې وکړه، کورونا مې مثبته وه. نو تر راتلونکې پنجشنبې پورې ځان له نورو څخه جلا کوم. د روسیې حکومت پرون وویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر یو غړی هم په کورونا وایرسو اخته شوی دی. اوس د نړۍ په مختلفو سیمو کې میلیاردونه انسانان په یو نه یو شکل قرنطین دي. راپورونه ښیي چې هغه ښارونه او خلک چې تر نورو مخکې ځانونه قرنطین کړي یا یې تګ راتګ کم کړی، په نسبي ډول هلته دا وایرس لږ خپاره شوي دي. د لندن د امپیریال کالج سیډونکو په یوه تحقیق کې پرون اعلان وکړ چې د دوی له اټکل سره سم به په اروپا او منځنۍ آسیا کې د کورونا په وایرسو شاوخوا 2,90,000 تنه مړه شي. په دې څیړنه کې دا اټکل هم شوی چې په درسته نړۍ کې ممکن 1,09,000 انسانان مړه شي. د دې څیړنې یو لیکوال پاتریک واګر وویل زموږ څیړنې ښیي چې ټول هیوادونه دوه انتخاب لري، یا دا چې شدید او د ډیر لګښت تدابیر به غوره کوي او یا دا چې خپل خلک به له مرګ سره مخامخوي. دا سیرنه هم در ازوای که حکومتونه د خلکو د ګرځېدو را ګرځېدو او یو ځای کېدو د مخنیوي پشان په اقداماتو کې پاتې راغلل، کېدای شي چې د دوی تر اټکل په میلیونونو ډیر خلک د کورونا په وایروسو مړه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
بهرنیو رسپانو ته صفی الله ستانگزی کتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د مالی مرستو د کمیدو د اغیزې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. امریکا متحده ایالاتونو تیرونی اعلان وکړ چې سکه کال به له افغانستان سره یو میلیارد ډالر مرسته کموي او په راتلونکي کال کې به هم ورته کار وکړي. واشنگتن دغه اعلان ورسره له هغه وکړ چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره دوشنبه کابل ته په سفر کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله ترمنځ د روغې جوړې راوستلو هڅه وکړه خو نتیجه یې ورنه کړه. واشنگتن د مرستو د کمولو یو لوی علت د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې د دغو افغان مشرانو نه جوړ راتل په ګوته کړ. فارن پالیسی د دې موضوع د څېړلو ترڅنګ له افغانستانه درې لسیزې مخکې د شوروي پوځیانو تر وتلو وروسته رامنځته شویو حالاتو ته هم اشاره کړې ده. د خبرونې په وینا په 1990 میلادي کال کې له افغانستان څخه د پخواني شوروي سرتیرو وتل د هغه وخت د حکومت د سقوط اصلي دلیل نه و. د مخکېنی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په مشرۍ حکومت په 1992 کال کې ړنګ شو. د فارن پالیسی خبرونې په لیکنه له افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو وتل د دې لامل شو چې مجاهدین په ولایتونو او مواصلاتي لارو خپل کنټرول ټینګ کړي. د لیکوال په وینا هغه وخت په افغانستان کې وضع وروسته له هغه بدله شو چې بهرنۍ مرستې بندې او بهر ته طبیعي ګازو صادرات ودرېدل. په دوام کې راغلي دولتي عسکر چې هغه وخت معاشونه نه ترلاسه کړي یا یې داندې پرېښودې یا یې په ګمرکونو یا نورو عایداتي سرچینو د ولکې لپاره د مجاهدینو په لور ورواوښتل. د مقالې د لیکوال په وینا د افغانستان پخوانی ولسمشر نجیب الله د 1992 کال د اپریل په میاشت کې د شوروي د مرستو تر بندېدو وروسته بې واکه کېدو ته اړ شو او مجاهدینو پلازمینه ونیوله. د فارن پالیسی په لیکنه افغانستان تر هغه وخته اوس ډیر په بهرنیو مرستو ولاړ دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د افغانستان حکومت او طالبانو تازه داسې اقدامات کړي چې ممکن دواړه لوري مخامخ خبرو ته نږدې کړي. ورځپاڼې د بندیانو د خوشي کولو په اړه د دواړو لوري موافقې ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغان حکومت او طالبانو وروسته له هغه څو ګامه واخیستل چې امریکا ګواښ وکړ چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچ د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون پلي کېدا اغیزمنوي. امریکا د همدغو سیاسي کړکیچونو په سبب د خپل یو میلیارد ډالرو مرستې د بندولو اعلان وکړ. طالبانو ویلي بین الافغاني خبرې به هغه وخت پیل شي چې د دوی 15,000 بندیان د افغانستان له زندانونو خوشي شي. د دې ترڅنګ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د نړیوال بانک وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دی افغانستان د کال 1,500,000,000 ډالر بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري. د نړیوال بانک په خبره آند امنیتي وضع په بدلېدو سره به هم افغانستان بهرنۍ مرستو ته اړ پاتې وي.
په کاناډا کې د سکانو نړیوال سازمان وای افغان سکانو ته د موجود ګواخ په پام کې د کاناډا حکومت دې ته هڅوي چې د افغان سکانو د ورغښتلو پروسه ګړندۍ کړي. تر اوسه پورې 14 افغان سکورنۍ په کاناډا کې میشتې دي. په کاناډا کې د سکانو د نړیوال سازمان لویان ملفرید سنگ سره صفی الله ستانگزی مرکه کړي. لومړی پوښتنه کړي چې د افغان سکانو لپاره څه مرسته کولای شي.
Immediate help to them directly is very difficult. There's no real way for us to direct funds.
له هغه سره مستقیمه مرسته ډیره سخته ده. لمکسره داسې کوم لار نشته چې هغه ته مستقیما پیسې ولېګلې شو. ټول کار چې موږ کولای شو هغه د کاناډا په حکومت غږ وکړو چې د مستقیم سپانسر کولو پروګرام راته برابر کړي چې هغه له افغانستان راسان کاناډا ته راشي. هغه چې موږ له کلونو کړه او د سوریه له کډوالو سره مهم په دې شکل مرسته کړي. زموږ سازمان د منمیت سنگ له بنسټ سره په ګډه افغان کډوال سپانسر کړي له هند راشي او تر اوسه پورې شاوخوا 14 د کورنۍ کاناډا ته را رسیدلي. څلوېخت نورې کورنۍ هم خپلو اسنادو ته منتظرې دي. موږ دا موضوع له کلونو راپورته کړي چې په افغانستان کې سکان او هندوان له خطر سره مخ دي. ژوند یې سخت ګواښل کیږي. موږ د څو ورځې مخکې پیښې په اړه سخت خواشینی یو، خو دا هغه څه دي چې ډېر غیر منتظره هم نه دي. دا هغه څه وو چې موږ فکر کاوه پیښېږي به، او هلته میشتو کورنیو هم دا ویره درلوده.
saw coming for a long time.
Let me ask you about the investigations regarding the incident.
غواړم د څورې مخکې پیښې د تحقیقات په اړه وپوښتم او هم د هغې پیښې په اړه چې 2013 کال کې په جلال آباد کې وشوه په سکانو باندې. آیا تاسو راضي یاست له دې تحقیقاتو او تاسو له افغان حکومت څه غواړئ؟
Government is dealing with these kind of investigation and what do you want from them actually?
It's fairly clear that the Afghanistan government, despite any intentions they may have, are unable to protect.
دا وځي دا افغانستان حکومت سره لدې چې کوم تعهد بلري په دې کې ناکامه شوی چې سکان او هندوان په خپل واد کې خوندي وساتي. دا وځي خبره ده کوم څه کم زر سکان او هندوان چې په افغانستان کې پاتې دي هر ورځ له تابع سره مخ دي، د خپل کورونو او ګوردوارو یا معبد ځایونو څخه محروميږي او عادي ژوند نشي کولای. زه په دې اړه څه نه وایم چې د افغانستان د حکومت او چارواکو نیت څه ده. مطمئن يم هغوی ښه دي، خو هغوی د دغو خلکو په ساتنه کې پاتې راغلي.
But in terms of actual ability to provide protection and safety, it's clear that they are not in a position to do so.
As all of us know, there are some six political figures currently in power in Canada's cabinet.
ټول پویګو چې د کاناډا په کابینه کې ځینې مخکخ سکان په واک کې دي، آیا فکر کوي هغوی در سره مرسته کوي چې کاناډا ته د افغان سکانو د ورغښتلو هڅې ګړندې شي؟
Well, Canada has a very substantial Sikh population. It's over 600,000 Sikhs.
کاناډا کې د سکانو یو لوی ټولنه ژوند کوي چې باندې شپږ لکه سکان دلته اوسي. بلې، ځینې سیاستوال سکان شته، خو موږ باوري یو کوم کم تعداد سکان او هندوان چې په افغانستان کې پاتې دي او دې ته پام چې هغوی له سخت ګواښ سره مخ دي، کاناډا به د یو مخکښ بشرپال هیواد په توګه رامخکې شي او هغوی ته به پناه ورکړي او موږ به د کاناډا په حکومت لا غږ کوو چې رامخکې شي.
درنو ریدونکو، د مهال په افغانستان کې د سهار 8 بجې یو درس دقیقې شو وسم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازیګر په کابل کې لمیشت اروپایي سفیرانو سره د کورونا وایرس پر وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همدارس د سولې د مرکچی پلاوی د غړیو د ټاکل کېدو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای پرونې د کورونا وایروس 14 مثبت پیښې ثبت کړي. د دغه وزارت د ویندوی واحد معیار په وینا د هرات ولایت په لابراتوارونو کې 8 سلويخ نمونی یا سمپلونه ماینس ول چې 14 مثبت او 4 درس منفي وي. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم به نن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتی تدابیر عملی سي. د افغانستان حکومت له کابل خاریانو غوښتي چې د درملو، طبي خدماتو یا خوراکي موادو د رانیولو په شان له ضروري کاره پرته له کوره ونه وځي. په نړۍ کې د کورونا په وایروس تخته کسانو شمیر شپږ لکو ته نږدې سو. پرونې په دې وایروس تخته کسانو تر ټولو زیاتې نوې پیښې د امریکا په متحده ایالاتو کې ثبت شوي، خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا په ایټالیا کې ورکړل سوی. په سربیا کې محکمې یو تن په دې خاطر په 3 کاله حبس محکوم کړ چې د کورونا وایروس ته نه خپرېدو په خاطر یې د ځان د ترجرید یا له نورو خلکو څخه د جلا کولو امر نه و عملي کړی. او څلور روسي لوبغاړي چې دوی د اولمپیک د سرو زرو د میډال ګټونکي دي د ډوپینګ په جرم تورن شوي. اوس همواره رسیدلې دوه ونیزو پروګرامونو کور کلی او د ګوړیا چار چې یو بل پس خبريږي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور ته ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو پوهیږئ چې د کورونا وایروس څنګه له یو انسان څخه بل انسان یا کورنۍ ته انتقالیږي؟ ولې ځینې خلک د کورونا وایروس جدي نه ګڼي او څنګه کولای شو چې ځان او کورنۍ د کورونا له وایروس څخه وژغورو؟ دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی را اوروي.
قدر من دوستانو د کورنۍ آرامه فضا هغه څه دي چې انسان ورته د بیرون چاپیریال له شور ماشور څخه پناه وړي او هلته ځان آرام او سکون احساسوي. خو په دې وروستیو کې د کورونا د ویروس له کبله د اکثره کورنیو سکون او آرامتیا له منځه تللې ده او اکثره خلک په سترس کې ژوند کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي هیله هغه میرمنه ده چې کورونا ویروس ویرولې ده. هغه وایي چې ټول پام یې دې ته دی چې څنګه ځان او کورنۍ له دې وژونکي ناروغۍ څخه وژغوري.
کورونا مرض خو خطرناک مرض دی. زه ډیر زیات تشویش لرم، اندېښنه لرم، ځکه چې کورونا مرض تداوي وغه نه لري او بیا موږ په داسې هیواد کې هغه کو ژوند کوو چې دلته امکانات بیخي کم دي. موږ کوشش کوو چې په کور کې توجه به ډیره زیاته ونیسو او اولادو ته خپله مثلا زه وظیفه لرم چې زما لاسونه په دې ټولو مینځمه د ورځې لاس دفې دغومره کوشش کوم او اولادو ته هم وایم صابون مې د ټول وړه کورته هغه مې زه د فونې او دا شیان مې وړي دي هغه ته همیشه په تاکید کوم چې لاسونه مو مینځي او توجه لرو. دی مرض ته دا مرض خطرناک دی. موږ ډیر په تشویش کې دی مرض. موږ هیڅ ځای ته نه ځو او په کور کې مې همیشه وخت زه دروازه قلفم، اولادونه په کور کې ساتم. وظیفه خو مجبوری ده، مجبور یې چې راشو. وظیفه کې ډیر احتیاط کوو او ځان ساتو. نو خدای دې موږ وساتي.
کورونا وژونکې ناروغي ده، نو ځکه خو په دې ډیر تاکید کیږي چې په کورونو کې حفظ الصحه ته ډیر پام وشي. خو د کابل ولایت اوسیدونکي احمد زی بیا خلکو شکایت کوي چې کورونا جدي نه نیسي.
نو دا ټول ته معلومه ده په افغانستان کې خو وروره ګله نه هیڅوک قصه کې نه دي. ته اوس ښار ته لاړه، ښار کې وګوره څه حالات ده. دومره مخلوق ته خدای چې ګرځي تقریبا 1 میلیون خلکو نه ډیر په ښار کې ګرځي، نه ماسک اچي، نه لاس مینځي، نه ضد فونی مواد کاروي، هیڅ شی نه کاروي. موږ ته وایي چې لاس چا سره مې ملاوي، موږ چې هر چېرته ځو هغه خپله غاړې ته راځي لاس ورکوي. نو دینه باید هر افغان ډاډه وکړي وروره لاس ورنه کې چاته غېږه ورنه کې څوک چې مریض وروره لري وساتي ځان ماکس استفاده کی لاسونه پریمینځي. دولت هم دومره امکانات نه لري، هیڅ شم نه لري. لکه اوس بهرات ولایت وګوره، بهرات ولایت وروره ګل دیار خانه د هر ملک او نفر روان دي ټول په مرز اخته دي. دوی چې افغانستان ته راوړي، افغانستان ته راځي نو تبه ټول افغانان وروره باندې مرز اخته.
بلخوا د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود نوري وایي چې ځینې خلکو د کورونا له ویروس څخه هم ناوړه ګټه پورته کړه. د خوراکي توکو، د ضد عفونی توکو بیه یو په دوه لوړه کړه چې دې کار د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. نو موړی پتی اړه داسه کې تلای دی
د کورونا د مرز نوم چراغ دل توازه شو چې قرنطین کیږي. نرخونه تقریبا په هر بورې کې 900 افغاني پورې لوړ سو چې د امدارنګ مګه د زده فونی یا د مای د شوې په خو به ما خصه په 200 افغاني باندې یو بوتل ابل از ما واخصه په 1500 افغاني ما خپل واخصه. ظلم څه چې بیخي د وحشت بربریت نم تیرې ده. ظلم خوده ده لکه چې په دې وخت کې باید وګاته یو مسلمان د نسو مشکل کې مواجکی هغه سره باید موږ همکاري وکړو، هغه تلاس ورکو ترسو دا غدا مشکل حل یا بل لرنو سال درکم شپ خو دا ماسکونه تقریبا په 2 افغانی تمامیدل. اوس نن سبا هر ماسک په 40 افغانی دسکه هم د غصب دا ډیر ظلم دی. د ظلم څخه موتلی خبره ده. باید په داسې حالاتو کې موږ په خپل خلکو باندې ورهمیږو ځکه چې موږ خلک ډیر غریب بیچاره خلک دي. توان نه لري مثلا د یو دسکه شخص له توان نه لري کومفت نه ورکو حدا اقل قیمتونه خو باید ورته پورته نه.
ځینی خلکو بیا د کورونا وایروس دومره جدي نه دی نیولای. د کابل د بګرامې ولسوالۍ اوسیدونکو ملک شاوای چې دوی په خپل کور کې د کورونا د ویروس د مخنیوي په خاطر هیڅ تدابیر نه دي نیولي. علت یې نوموړی دا بولي:
هیڅ کور کې مې تدابیر نه دي نیولي، هیڅ شی نه بالکل استفاده نه لرو. د ماسک او دغه شیانو نه کور کې ما نه دي راوړي او نه نه کوم. آزاد زو آزاد راځو، هر شی آزاد دي. مسجد کې، کور کې، هر چیرته کوڅه کې دغه هر چیرته مونږ آزاد ګرځو او آزاد شکر وایو. کوم خبره چې چا سره کوو هغه آزاد خبره ده. سلام علیکی غیږ ورکو، هغه پخوانی غوندې غیږ ورکو او لاس ورکو. دا خو نه ده چې مونږ د دې مرض نه ډاریږو، هغه ټوله د الله اراده ده. هو دا د الله د خوا ده، مونږ د الله امر قبول لرو.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ظاهر وایي چې د کورونا ویروس باید جدي ونیول شي او په ورځ کې 3 ځله باید لاسونه په صابون یا نور ضد عفونی موادو پاک کړئ شي. همداراز په بیرون کې د ماسک او دستکشو څخه ګټه پورته شي. نورې خبرې به د نوموړي واورو.
د مرض نه تېښته پکار ده. نو د تېښتې کار دغه دی چې موږ تاسو خپل تدابیر ونیسو. یو هغه ډله ییز مجالس چې دي، چې مجالس جوړیږي، د توی مراسم دي، فرض مثال فاتحه خوانی دي یا اوس د بعضې مسایل دي، دا خلق چې راټولېږي دغه مجالس باید په کلی صورت سره ترک شي. مثلا کور ته ځې، د کور ته نه وتو نه مخکې صابون استعمال کړه، لاسونه پرې مینځه، د تول صابون دغه لاسونه چې د ضد عفونی دي او ضد میکروبات دي هغه واخلي، په هغو باندې په هر ساعت کې باید لاس غوړ شي، چرب شي، یا که هغه څوک وس نه لري ضعیفه وي، صابون دی او 15 روپۍ قیمت لري، نو دستکش خو ضرور دی. دستکشو نه دا د پوزبان نه دا باید ضرور دی دینه استفاده وشي، در حال دا د خاطر باندې چې ان یې د ځان دپاره ګټه ده، ان یې بل مسلمان ورور ته ضرر نه متوجه کیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
قدر منو دوستانو، دا چې کورونا ویروس څه ډول ناروغي ده، علایم یې څه دي، څنګه کولای شو چې ځان او کورنۍ د کورونا ویروس له شره وساتو، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د داخله او ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر نوراقا زاهد څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
نکو ډاکټر صاحب، چې موږ ته مو وخت راکه، په دې ورسته کې کورونا ناروغي ډیره زیاته د خلکو په ژبه ده. اول خو به درته وایي چې دا څه ډول ویروس ده.
دا ویروس البته په 2019 کال دسمبر میاشت کې په چین کې نوې کشف شو. البته په خا نور ویروسونه وو، دا تغیر شکل چې اوس د کورونا په نامه یادیږي، ډیر زیات مړینه په جهان کې مې سره راوسته. نظر نور ویروسونه او نور ساري امراض ډیر زر سرایت کوي، او دغه سرایت دومره سری ده چې تقریبا مقابله ور سره ناشونه غونډه ښکاری.
ډاکټر صاحب، څنګه یو مریض پوښتنه چې دا کورونا وایروس لري؟
مریض پوهېدل خو مشکل ده، ولې چې لکه نور ساري امراض غوندې دې مرض کې ډېر عمده علایم تبه ده، چې مریض تبه لري او د ستوني خارښت او درد لري، او د تبې په خوا کې نفس تنګي لري، حتی په 100% واقعاتو کې اسهالات هم مریض ته پیدا کیږي. خو تشخیص په دې نه کیږي، ولې چې ډېر نور ویروسي او غیر ویروسي امراض دي چې ټوخی لري، تبه لري، د سینې تکلیف، نفس تنګي پیدا کوي. نو په دې خاطر اصلي تشخیص بیا لابراتوار کې.
ډاکټر صاحب، د کورونا د وایروس او د نورو ساري ناروغیو سره څه توپیر ده؟
مشکل هم دی که د دې مشکل دا پیښ کړی دا چې زر سرایت کوي، د یو نه بل ته همداسې سرعت ټول تقریبا پانډمي په نامه، یعنی ټول نړۍ یې نیولی ده او نور هم په سرعت ده. یعنی د دې تداوي نشته فعلا، غیر له وقایې نه واکسین نشته. د اکثر ویروسي امراض په مقابل کې واکسین هم پیدا شوی، او توبرکلوز چې ډېر مهم مرض ده او اوس هم خطرناک ده، نو هغه په مقابل کې تداوی شته. په افغانستان کې خو لله الحمد په ټولو ولایتو کې شته، اما د دې چون نوی ویروس ده تر څو تداوی نه ده وتلی، په دې خاطر فقط د یو عادي وقایې چې ځان وقایه کې وزګورې مکتبونه، پوهنتونونه، حتی نږدې د مساجد ټول بند شي، په دې خاطر چې دغه خلک سره اجتماع ونه کړي، او د اجتماع په نتیجه کې زر ډېر ورته انتقال کړي.
کوم کسان د وایروس سره ډېر مساعد کسان دي؟
تر دې دمه پورې چې موږ تاسو غوږیږو، تحقیقات په مختلفو مملکتو کې روان دي، او اکثرا هغه کسان چې سن د شپېتو نه بر ده، یعنی تقریبا سپینګیری حالت کې، او دا نور زمیموي امراض چې لري، حتی ښځو کې د عملداري ده، او دا نور مرضونه چې لکه سرطان شو، توبرکلوز شو، بعضې نور مرضونه ولري، هغوی باندې ډېر زر اثر کوي. اکثرا تر دې دمه پورې چې غږیږو په ماشومانو کې ډېر کم ده.
د کومو لارو نه دغه مرض انتقالیږي؟
زیاتر د تنفس له لارې، او د لاس له لارې چې خصوصا یو بل سره لاس ورکوي، یا مثلا یو بل سره مخامخ کیږي، تنفس له لارې. اوس تحقیقات روان ده چې نورې کومې لارې، خو زیاتر هم دا چې لاسونه سړی زر زر ومینځي، یا په دا سینیټایزیشن موادو، یعنی پاکوونکي موادو باندې لاسونه هر ساعت پاکي، او د یو د بل نه فاصله ونیسي، حداقل 1.5 متر په اندازه. نو انشاءالله ترسو په افغانستان کې هغه شیوع نه ده کړی. دا کوم کیسونه چې دي یا کوم واقعات چې دي دا وارداتي کیسونه دي، یعنی د ایران او د نورو ملکونو نه راغلي دي. بس همدا خبره ده چې باید وقایع او
یعنی څنګه وکړو چې د دې مرض نه ځان نه وساتو.
فقط د لاسونو مینځل، د ماسک استعمالول، البته د نورو سره روغبړ نه کول، لاس نه ورکول، حتی په اجتماعاتو کې ګډون نه کول، دا د مخنیوي لارې دي چې باید سړی همدا ډیر زیات مراد کړي. غیر لغې که خدای مکړه داسې اوس یو حالت چې په ایټالیا کې ده یا په ایران کې ده، که افغانستان کې راشي، د افغانستان هغه په اصطلاح علمي سویه د خلکو ډیر ټیټ ده، احتمالا بیا ډیر زر سرایت کوي.
ډیر زیات مننه.
تاسو نه مننه.
د دې ونې د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خی چاري.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د کورونا وازو خلک دومره ورختا نه کړل لکه د دکاندارانو ظلم چې ورختا کړی دی. هرڅه یو په دوا شول او ګرانی لا پورته روانه ده. وای کورونا راغلی، بیمانه سوداګران او دکانداران له دغه سی وختونو نه د خپل ګناه پیټه درنوي او خپل مالونه ګرانوي. خبر نه دی چې کورونا خوره شو نو دوی به هم نسی او بیا به تور مخونه اخرت ته روان وي. د خبرونې په پیل کې مو د هیواد یوې پولی ته بیایو، هلته چې له ګاونډي هیواد نه هیوادوال راستنیږي او مسؤلین یې ګوري چې کورونا نیولي که نه.
رازا
خسب
یوازی کابل سوق هم در سره دی،
میرمن میم را سره ده.
لو پولیس وخت را وختی
هم دا اوس
کرونا نیولې؟
نه
میرمن دی هم نه نیولې.
نه
خور کرونا نیولې؟
نه
ګوره ویریګه ما کای نیولې هوای چې روختون ته مولیګو او قرنطین موکړو چې خدای موکړه نور هوادوالونه نسی.
نه نه یونیولی
خو ماینه مو کوي چې درته معلومه شي.
خورې د ماینې اله نه لرو، یوه مو درلوده د هغې بالتۍ خلاصې شوې دي.
نو بیا مو مه په عذابوئ، پرې مو دی چې لاړ شو.
د تا د په خدای باندې قسمي چې نه یې نیولی؟
نه 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 یو نیولی.
ته قسم وخوره
په خدای که یې نیولی یو.
خورې قسم وخوره چې نه یې نیولی؟
نه پولیس وروره، په شینکي بابا کې به یې نیولی یو.
لاړ شو پولیس ماما.
نه نه یو ځل بیا هم قسم وخورئ
په خدای که یې نیولی یو.
زه ښه ده چې نه یې نیولی. له تاسو سره تر اوسه 8000 کسانو قسم خوړلی چې مونږ یې نه یې نیولی. که یې دروغ ویلی نو قسم دې ورپسې شي.
کورونا لاسه دفترونه رخصتیږي خو ځینې مامورین ورسره موافق نه دي. وای که رخصت شو شیرینی بل چا اخلو.
سر له سبا د کورونا وایروس له امله ټول رخصت دي، نور به کار له کوره کوي.
دا سوای رئیس
هو رښتیا وایم، همداسې امر شوی.
صاحب که دې اجازه وي زه خو راځم او ځان نه رخصتوم.
ولې؟
صاحب ته دا قیمتي وګوره، هر څه یو په دوه شوي دي، د دې هر شي اخیستل پیسې غواړي.
مدیر صاحب ته دې دا مامور صاحب لږ پوهکه.
وهلکه عبدالجانه ته ولې کلکې چې راځم؟ د کرونا ډېر سخت خطر دی، ځان په کور کې قرنطین کا.
مدیر صاحب نو چې ځان قرنطین کو خروبه څه؟
مه وېرېږه، تنخواه دې درکوي، هغه مصرفوه.
مدیر صاحب پوهېږم چې تنخواه مې راکوي، خو په تنخواه باندې به څه وکړم؟ د یوې اونۍ خرڅ هم نه کېږي، عیالداره سړی یم.
نو پخوا دې څه کوله وه لیونی؟
مدیر صاحب شیرینی.
ښه رښتیا وایې. رئیس صاحب که مونږ راشو خو لا به ښه شي، له کرونا سره به احتیاط کوو. مراجین خواران به څنګه کوي؟
په مراجینو پسې مه ګرځئ، هغوی هم پوهېږي چې دفترونه د کرونا وایروس له امله رخصت دي. ولې دومره شلګي کوئ؟
که داسې وکړو چې د دفتر په دیوال د خپلو کورونو ادرسونه ولیکو څنګه به وي؟
د څه لپاره؟
رئیس صاحب د دې لپاره چې مراجعین مو کور ته راشي او په کور کې کارونه ورته خلاص کړو. د واردې او صادرې کتاب، ټاپه او نور شیان به هم کور ته راسره یوسو، هماغلته په کور کې کار کوو. مدیر صاحب ته څه پکې وایي؟
مامور صاحب نظر دې تاییدوم. خیر یوسې، ډېر زړه خوږی سړی.
موږ وایو چې ګڼه ګوڼه ورکه شي او وایروس له یو نه بل ته لاړ نه شي، او ته غواړې چې د دفتر ګڼه ګوڼه په کور کې جوړه کړې.
صاحب له دوه متره لرې به یې کار خلاصوو، وایي له دوه مترو لرې ویروس سړي ته نه شي ورتلی.
اوس دا تاسو ولې په مراجعینو پسې کلک نښتې؟
رئیس صاحب قیمتي ده، نو څه وکړو؟
ځینې خلک چې چاغ شي بیا د خوړو رژیم نیسي، لکه داسې. سړیه، خوښه دې نه ده چې د خوړو رژیم نیسم؟
د خوړو رژیم څنګه نیسې؟ جمهوری او شاهی رژیمونه مې اوریدلی و، خو دغه د خوړو مې اوس د تا واورېده. او که ته د اوسنۍ رژیم د چارواکي خواړه ښیې، چان دوبۍ او تاجکستان ته پسې ځي.
تا هم عجیبې خبرې کوې، نه مې وینې چې لکه د پنبې جوال ورځ په ورځ لمېږم.
خو بختور یې چې چاغېږې، که اوس ډنګرېدلی څه به دې کول؟ د خلکو په چاغښت پسې سترګې وتې او ته ځان ډنګروې، کبرجنې.
ګوره سړیه، ته دغه هره ورځ په ټلویزیون کې د ډرامو او فلمونو نجونې لکه چې نه وینې.
ولې هغو څه کړي دي؟
نه وینې چې هر یوه یې لکه په قالب کې چیرې زولي وي، ډنګرې ډنګرې ښایسته ښایسته اندامونه.
ته هم په کوم فلم یا ډرامه کې کار کوې که څنګه؟
نه، په فلم یا ډرامه کې کار نه کوم، غواړم چې ځان مې هماغسې ډنګر کړم چې هم وړه ښکاره سم او هم مې صحت ښه وي.
خدای دې تا ته انصاف درکړي، چې وړه نه یې نو څنګه به وړه ښکاره سې؟ هغوی چې ته وینې هر یوه یې د تا د لور او لمسۍ په ځای دي. ته چې ځان لکه سیم غوندې ډنګر هم کې، هغسې نه ښکارې، لا چې نور به هم ځان بدرنګه کړې. او ښځې
ته یې ګوره چې له ځانه شل کلنه نجلۍ جوړوم که نه.
په څه شي؟
په همدغه غذایي رژیم.
څنګه غذایي رژیم؟ بیا دې د رژیم خبره وکړه.
او ساده سړیه، غذایي رژیم دې ته وایي چې مناسب خواړه وخوړل شي، یعنی هغه خواړه چې سړی نه چغوي. درته وایم چې لږ مطالعه کوه، کتابونه لوله، خو کله ته د ما خبره منې؟
ښه نو چې داسې ده بیا به څه خورې؟
هر هغه شی چې سړی نه چغوي خورم به یې. ما ته معلوم دی چې څه څه باید وخورم.
ښځې دا دې څه راوړي دي؟
د رژیم نیولو لپاره مې خواړه راوړي دي، سال له سبا نه له خیره سره رژیم نیسم.
نو دومره ډېر شیان دې څه کول؟ ته خو رژیم نیسې، لږ لږ شیان به خورې.
ساده کېږه مه، څه شیان لا پاتې دي هغه سبا ته راوړم. تا ته لکه چې د رژیم نیول ټوکې ښکاري.
نه ټوکې به ولې راته ښکاري؟ پخوا به یې چې کوم رژیم چپا کاوه نو زرګونه فوزونه پکې کارېدل، او ته خو یې لا نیسې. ښځې دا څه کوې؟ په نیمه شپه دې څراغ لګولی دی، د شپې دولس نیمې بجې دي، د خدای دپاره.
څو دانې هګۍ مې ایښولې دي چې ویې خورم، وږې شوم.
دا څنګه لوږه ده؟ یو ځل د ماښام له چای سره ښه غټ کیک وخوړ، بیا د ماخوستن دوه دانې برګرونه وخوړل، او اوس بیا هګۍ خورې.
تا خویل چی رژیم نیسم او ځان ډنګرو
چې نه پویږي اسې مغه گیګا څو ځله می درته ویل چې رژیم مینه ولای دی باید لګ لګ خو ژر ژر څه وخورم
په دې رژیم خو دې زه غرق کړم د افغانستان له حکومتي رژیمونو هم ګران راته تمام سو له پیسو دې خلاص کړم له رژیم نیولو مخکې به دې په ورځ کې درې ځله ډوډۍ خوړله خو اوس دې له سهاره تر بیګا او له بیګا تر سهاره خوله خوري
ولې دې نیت را باندې بد دی خو ته هم رژیم ونیسه چه خو منه کړی نه یې په دا نیمه شپه خوړو ته راجګېدل لکه چې اسانه درته ښکاري
سمه ده سر لامدا اوسه زه هم رژیم نیسم چې له ما نه هم د فلم کوم هلک جوړ سي هله پاتېږه او څو دانې هګۍ راته وویشوه
قواره د دې فلم مالک ته نه ده شوې اسې په ځان ملنډې مه وهه
ځه که د فلم مالک راڅخه جوړ نه سو نو د فلم بدماش خو به راڅخه جوړ سي
پروانه ننګیر نشنا برابر کړی وو او برخه خستون کی وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد سپوږمۍ حیا اوریاخیل یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندوز 1 خوست 1 کندهار 22 او جلال آباد 4
چاوت کی رات ہوئی سے جانان میں یاد آ دسرو شنڈ تپاس سر پہ سوان میاد چاو کی رات ہوئے جانان میاد دسرو شنڈ تپاس سر پہ سوان میاد وہی جانان میاد سر پہ سوان میاد سر پہ سوان میاد زندان میاد دسرو شنڈ دپا سسر پہ سوان میاد چاو کی رات ہوئے جانان میاد دسرو شنڈ دپا سسر پہ سوان میاد وہی جانان میاد سر پہ سوان میاد سر پہ سوان میاد زلفان میں یاد آوا دسرو شنڈ دپا سسر پہ زوان میں یاد آوا چاوت کی رات ہوئے چھ جانان میں یاد آوا دسرو شنڈ دپا سسر پہ زوان میں یاد آوا وہی جانان میں یاد آوا سر پہ زوان میں یاد آوا سر پہ زوان میں یاد شم پاجڑا شول باسی پتنگان لاڑل وردانگا ملن زانا خود زان ما یادوا دسرو شنڈ د پاس سر پہ سوان ما یادوا چاہو کی رات ویچ جانان ما یادوا دسرو شنڈ د پاس سر پہ سوان ما یادوا وی جانا